Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو وایي چې د افغانستان په ډیری برخو کې د یو څخه تر 15 درجو سانتیګراد پورې د غیر معمولې تودوخي اټکل شوې ده. دغه ادارې وویل په دې سره کې د شي د یخنۍ خطر کم او د ژمي کروندې بهتر شي او ورشوګانو ته لاسرسي اسانه شي، خو د واورې په چټکو ویلې کېدو او د ذخیرو په کمیدو به د فصل په پای کې د خاورې رطوبت او د اوبو شتون محدود شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پانه د هم ولیکل چې د تودوخې ترڅنګ د اوسط څخه اوچت باران کولای شي د افغانستان په لویدیځ کې للمي کروندو او څړځایونو ته وده ورکړي، مګر د سیندونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو خطر به زیات کړي. د فاو په وینا تحلیلونه ښیي چې د افغانستان په لویدیځ او مرکزي لوړو برخو کې د نورمال څخه اوچته مرطوبه هوا شتون لري او د افغانستان ختیځ، سویل ختیځ او شمال ختیځ ولایتونه به د اوسط څخه د کمی وریال کبلا نسبتا وچ پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری سیمو کې په دې وروستیو کې درنی واورې او بارانونه وشول چې د پام وړ ځاني او مالی زیانونه واړول. په غزه کې د اسرایلی ځواکونو پرونی او ډزو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا ادارې په حواله ریپورت ورکړ چې د چهارشنبه په سهار په غزه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول چې دا پیښه د اسرایلو او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ د اوربند نازکوالی په ګوته کوي. حماس دله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان پیژندل شوی دی. د اسرایلو پوځ وویل چې دوی په شمالي غزه کې څو بریدونه وروسته لندې وکړل چې فلسطینیانو په اسرایلی سرتیرو ډزې وکړې او یو یې ټپي کړ. د حماس تر کنټرول لاندې د ملکی دفاع ادارې وویل چې یو 12 کلن ماشوم په مړو کې شامل دی. د اسرایلو پوځ وویل چې دوی دغه راپورونه څېړي. د اسرایلو او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ اوربند د تیر اکتوبر له 10 نافذ شوې دی، خو سره له دې هم څو ځلې مرګونې نښتې رامنځته شوې دي او دواړه خواوې په یو بل د اوربند د ماتولو تور لګوي. د لیبیا څارنوالان وایي د دغه هیواد د پخوانی مشر معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د وژل کېدو د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت سره سم د لیبیا څارنوالانو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د عدلي طب کارپوهان د لیبیا شمال لویدیز کې د زندان ښار ته تللي دي چېرته چې سیف الاسلام قذافي ووژل شو. د څارنوالانو د دفتر اعلامي وویل چې قذافي د ډزو د ټپونو له امله سا ورکړي. بلخوا د لیبیا خبري اژانس ریپورت ورکړ چې د 53 کلن سیف الاسلام قذافي مړینه چې یو مهال ګمان کېده چې د خپل پلار ځایناستی بشي د سه شنبې په ورځ د هغه د سیاسي ډلې د مسؤل لخوا تایید شوه. د لیبیا حکومت چې مقر یې په طرابلس ښار کې دی د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی، خو د هیواد په ختیځ کې د خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې یوه اداره هم واکمنه ده. او تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د نړیوال جام پایلو به سبا د جمعې په ورځ د زیمبابوې پلازمینه حراري کې د هند او انګلستان د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان ټیم د چهارشنبې په ورځ نیمه پایلو به د هند ټیم ته وبایلله. پایل کې د افغانستان اندر 19 ټیم بیټنګ وکړ او د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې سیالۍ ډلې ته 311 رنزه هدف وټاکه. د هند ټیم په داسې حال کې چې درې لوبغاړي وسوځېدل په 24 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د جامبله نیمه پایلو به د سه شنبې په ورځ د استرالیا او انګلستان ترمنځ وشوه چې په هغې کې انګلستان بریالۍ او پایلو بې ته ووته. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د داعش د خراسان ډلې بریدونه کم شوي دي، خو دا ډله سیمې ته یو جدي ګواښ دی.
ان افغانستان ISIL خراسان
په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه سیمه او له سیمه ور اخواته یو جدي غواش جوړوي. سره لګی چې د داعش خراسان ډلې بریدونه کوي، دي
د طالبانو حکومت د سلګونو مدني، علمي او کلتوري ټولنو جوازونه باطل کړی دي.
د هغه ورځ نه چې طالبان واک تر رسیدلی دي، دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو تیر کال په ښځو او نجونو باندې خپلو محدودیتونو ته لا زور ورکړ.
طالبان با ایجاد هر روزه قانون طالبانو ورتربلی د نویو قواعد او لارښوونو پر جوړولو سره د شذو ژوند سخت محدود کړی دي.
نو ریپورتونه او مطالب هم لرو، را سره پات شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو د اسلامي دولت داعش ډلې د غواخونو په اړه امنیت شورا ته خپل تازه ریپورت کې وویل چې دغه ډلې غواخونه د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ګڼ او پیچلې شوې دي. نړیواله سولې او امنیت د تروریستي اعمالو د غواخونو تر عنوان لاندې د امنیت شورا د چهارشنبه غونډه د برتانیا په مشرۍ چې اوسمهال د شورا دوري ریاست په غاړه لري ترسره شوه. د تروریزم ضد چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال الکساندر زویف د افغانستان په اړه غونډه وویل چې افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه سیمې او له سیمې ور اخوه یو جدي ګواښ جوړوي.
ان افغانستان ایسیل خراسان
په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه سیمې او له سیمې ور اخوه ته یو جدي غواښ جوړوي. سره لګی چې د داعش خراسان ډلې بریدونه کوي، دي خو دغه ډله بیا هم د دې توانایي لري چې د انلاین استخدام له لارې په سرعت بیرته ځان پیاوړی کړي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال الکساندر زویف خپلو خبرو کې د تیرې جنوري میاشتې په 19مه کابل کې تروریستي برید ته هم اشاره وکړه چې په نتیجه کې و کسمړه او د یو کوچني په شمول ګڼ شمېر نور ټپیان شول او مسؤلیت یې د داعش خراسان ډلې په غاړه واخیسته. بلخوا طالبان وایي چې داعش خراسان ډله په افغانستان کې ځپل شوې او داسې پدیده نه ده چې هیواد ته ستونزه جوړه کړي. خو د تروریزم ضد چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال الکساندر زویف غونډه ته وویل چې دغه ډله او اړوند ګروپونه د تروریزم ضد دوامدارو فشارونو په وړاندې مقاومت کوي. دوی د بهرنیو ترهګرو جنګیالو استخدام ته دوام ورکوي او له نوې ټکنالوژۍ څخه خپل کارونه پیاوړي کوي. هغه زیاته کړه چې داعش د بسپنو غیر قانوني مالیو او د اختطافونو له لارې ځان تمویلوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امنیت شورا ته د خپل ریپورت په ترڅ کې وویل چې داعش او اړوند ګروپونه هلې ځلې کوي چې د افریقا په ځینو برخو کې په ځانګړې توګه د افریقا په لویدیځ او ساحل سیمه کې خپل حضور پیاوړی کړي او دغه ډله په خپلو امکاناتو او د ځمکو په کنټرول هلته سیمه ایزه بې ثباتي ژوروي او د امنیتي ننګونو، بشري حقوقو او د پرمختګ په وړاندې د ستونزو د حل لپاره د دولتونو امکانات کمزوري کوي. الکساندر زویف زیاته کړه چې داعش په عراق او سوریه کې هم فعال دی او هلته د بریدونو او نویو حلو ځلو له لارې محلي واکمني بې ثباته کوي. هغه وویل چې سوریه کې امنیتي وضعیت نازک دی او داعش د حکومتي خلا څخه په استفاده قومي کړکیچونو ته لمن وهي. درنو اړیدونکو د خبرونه په پاته برخه کې د ما همکار احمد تکل سره اوسې.
ل خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د شپږ سو ټولنیزو مدني، علمي، دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړی دي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر پانا په خبره شوی لست کې لیدل کېږي چې ډیرای قومي شوراګانې د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونه، د محصلانو او استادانو ټولنې او د صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوی دي. د ځینو ټولنو مسؤلینو ازادي رادیو ته ویل دوی ته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه لمخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لست کې د بنسټونو نمونه لیدلې دي. خو د طالبانو د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي ازادي راډیو ته ویل چې د دې وزارت پر ویبپاڼه پروت لست لس کاله مخکې خپور شوی، داسې مهال چې د خپور شوي لست سره د خپرېدو هیڅ نیټه نه ده ذکر شوې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپل سختو محدودیتونو په دوام د بیلابیلو شپاړه سو ټولنیزو مدني علمی دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر ویپاڼه د ملغا شویو جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوی یو نوملړ کې د لږ تر لږه شپاړه سو بیلابیلو ټولنو نومونه د جوازونو د اخیستلو نیټې د مسؤلینو نومونه او شمیرې خپرې شوي. د لغوه شویو بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چار شنبه د سلواغې یا دلوي 15مه د عدلي وزارت لویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته لوي پاڼې لري شو، خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونو د محصلینو او استادانو د ټولنې او سیمفي اتحادو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې دعوه کړې چې دا لیست لس کال وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی. داسې مهال چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته عدلي وزارت نوې پاڼه جوړه او پخوانۍ غیر فعاله کړه. د یو شمیر ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دوی عملا فعالیت درلود او ورته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه له مخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لیست کې د بنسټونو نومونه لیدلي. په افغانستان کې د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې یو غړي ازادي راډیو ته د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط وویل چې د دوی ټولنې د افغانستان په کچه د پوهنتون د استادانو ترمنځ همغږي رامنځته کړې وه او د غرازې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه وخت نا وخت سیمینارونه او غونډې جوړولې. نوموړي وویل د دوی ټولنې د دې ترڅنګ د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته په بیلابیلو برخو کې ښې مشورې هم ورکولې.
پوهنتون سرتاسري اتحادیه وه، د هر پوهنتون په داخل کې خپله ټولنه لرله. د استادانو د حق حقوقو یو غږ و چې چوپ سه. د استادانو انسجام په دې باندې کېده چې د دې سره به انسجام نه وي. همغږي وه چې دا حکومت ته ګټه کوله، که دا ټولنه وای حکومت ته ګټه دا وه چې اقلا استادانو سره په یو غږ باندې خبرې کولی شو. اوس هغوی مجبور دي لکه سره بېله خبره وه. اوس یو نواخته سوله کې سره تصمیم چې حکومت نه شي هغه به خلک مني، بس څوک به نه وي چې دوی ته ووایي چې دا تصمیم سم دی یا ناسم.
د طالبانو له لورې په دومره لوی شمیر مدني ټولنو او بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې یو بل ګام بولي. مدني فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان د دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت حد سي له منځه وړي. نوموړي په افغانستان کې د دې ټولنو د فعالیتونو د اغیزو په اړه وویل
له بده مرغه د هغه ورځ نه چې طالبان واک تر رسیدلی دی دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي، د ټولنې غږ رسوي او د بې مهار قدرت مخه یې نیسي. دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه او فعالیتونه یې منع کړل او د بیان پر آزادۍ هم سخت محدودیتونه لګولي. تازه د روانې دلوي په شپږمه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د رسنیو د دریو ملاتړو بنسټونو پرته د نورو ټولو بنسټونو فعالیتونه منع کړل. تر دې وړاندې د روانې جنوري په 11مه د طالبانو د عدلي وزارت اعلان وکړ چې په تیرو دوه میاشتو کې په کابل کې د نږدې 50 خیریه بنسټونو او ټولنیزو سازمانونو دفترونه د ناقانونه فعالیت له امله تړلي دي، خو د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان دوی سره په سیاسي چلند تورن کړي او ادعا کړي دا چې د طالبانو عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
ازادي رادیو څلورویش ساتل تاسو سره ده.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې په 2015 کال کې طالبانو د ښځو او نجونو پر حقوقو د لاسختو محدودیتونو په لګولو سره خپل ځپونکي اقدامات نور هم پراخ کړي دي. Human Rights Watch د 2015 میلادي کال د بشري حقوقو د وضعیت په کلنی راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ښځو د بیان پر ازادي نور محدودیتونه هم وسه کړی دي. جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د بشري حقوقو د څار سازمان Human Rights Watch په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د 2015 کال په کلنی راپور کې چې د فبروري په څلورمه خبر شوې طالبانو په 2015 کال کې د ښځو او نجونو پر حقوقو د محدودیتونو په سختولو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو لپاره د نوي مقرراتو په وضع کولو سره ځپل لا زیات کړي. په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې سخت شوی. له ایران او پاکستان څخه په پراخه کچه د افغان کډوالو جبري بیرته استنولو د بهرنیو ستل سخت کمخت سره یو ځای په دې هواد کې میلیونونه کسان له کافي خورو سرپناه او روغتیاي خدماتو څخه بې برخې کړي دي. Human Rights Watch وایي چې په 2015 کال کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز، یعنی لمنځنۍ او ثانوي او لوړو زده کړو د افغان نجونو او ښځو منع کول په خپل حال دی. همدارنګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزو د بیان پر ازادۍ نور محدودیتونه ولګول، تر دې چې د خزو لوري په لوړ غږ د قران کریم پر تلاوت یا په عامه محفلونو کې د سندرو پر ویلو بندیز ولګید. هغه خزو چې له دې اصولو سرغړونه کوله له ناوړه چلند او خپل سری نیونو سره مخ کېده. د خزو د حقونو یوې فعال چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، د دې محدودیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان با ایجاد هر روزه قوانین طالبانو ورځ تر بلې د نویو قواعدو او لارښوونو پر جوړولو سره د شذو ژوند سخت محدود کړی دی. شذو ته پټولنه کې د کار اجازه نسته، له محرم پرته بهر نسی وتلای، ان اما حمامونو تلتلو هم منع سوی دی. پر دې سربېره په اما محفلونو کې د شذو د ژغ اوریدل منع اعلان سوی دی، ځکه د شذو ژغ اورت غني. څو ورځې مخکې موږ ولیدل چې د طالبانو په نویو مقرراتو کې جزایی قوانین تر ډېره شوزو تطبیقیږي. په یو اصولنامه کې ویل سوی چې کوا د سوی شذ په کراتو کراتو د خپل پلار کور ته ځي، دا کار جرم بلل کیږي.
د راپورونو له مخې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده تازه د دې ډلې د محکمو جزایی اصولنامه توشیح کړې ده. د اصولنامې په ملي او نړیواله کچه د بشري حقوقو د بنسټونو سخت غبرګون راپارولې دي. د بشری حقوقو ډلې په ځانګړي ډول د خزو د حقوقو مدافعان وایي چې په دې اصولنامه کې د خزو او نارینه وو ترمنځ د برابرۍ اصل په پام کې نه دی نیول شوی. د خزو حقوقو لا نور محدود شوی او تطبیق یې کولای شي د افغان خزو پر وړاندې د بشری حقوقو سرغړونې بنسټیز کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل کلنی راپور کې زیاتوي چې په 13 سپتمبر میاشت کې طالبانو چارواکو په پوهنتونونو کې د خزو لخوا د لیکل شوو کتابونو تدریس هم منع کړ. د راپور لمخې په 2015 کال کې طالبانو د قانون پلي کوونکو سیمه ایزو کمیټو پر ځینو کاري ځایونو یرغلونه وکړل څو د ښځو او نارینه وو جلاوالی تضمین کړي. دوی عامه ځایونه تر څارنې لاندې نیول او د تلاشۍ پوستې جوړولې څو د خلکو موبایلونه وګوري او د موټرو لسپرلیو او لاروی پوښتنې وکړي. د ښځو لپاره د محرم نارینه د ملتیا شرط د هغوی ازادي نور هم محدوده کړي. کار او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ګډوډ کړی او له عامه ترانسپورت څخه د ښځو او نجونو استفاده بند کړی ده. د بشری حقوقو د څار سازمان په خبره په 13 اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د اروپایي ټولنې په مشرۍ یو پریکړه لیک په غوڅ اکثریت تصویب کړ چې د افغانستان لپاره یو خپلواک او هر اړخیز نړیوال میکانیزم جوړ شي. د دې میکانیزم دنده دا ده چې د تیرو او روانو جدي سرغړونو او ناوړه استفادو شواهد وڅېړي، هغه راټول او وساتي، عاملین یې وپیژني او د راتلونکو قضایي تعقیبونو ملاتړ وکړي. دا اقدام د افغان او نړیوالو بشري حقوقو ډلو د کلونو هڅو وروسته ترسره شو. د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د بشری حقوقو شورا ته دوه راپورونه وړاندې کړل. یوې عدالت د لاسرسي او د افغان خزو او نجونو د ملاتړ په اړه او بلې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په اړه. په دواړو راپورونو کې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت د پای ته رسولو او په دې هیواد کې د شویو نړیوالو جرمونو په اړه د حساب ورکونې د تضمین لپاره د تدابیرو غوښتنه شوې ده.
د بشری حقوقو د څار د سازمان د تازه راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي طالبانو په 2015 کال کې د خزو او نجونو د حقوقو د ځپلو په برخه کې سخت اقدامات کړی دي. د طالبانو حکومت وایي د دوه د بهر په چوکاټ کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د کاري ډلې څلور مناسته په کابل کې جوړه شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې دا ناسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په قربتوب جوړه شوې وه او د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو ګډون پکې کړی و.
کابل چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 15 د دوهي بهیر په چوکاټ کې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د کاری ډلې د څلورمې ناستې کوربو. د طالبانو حکومت د بهراني چارو وزارت وایي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلایوي یا یوناما په قربتوب په جوړه شوې دی غونډه کې ګډونوالو د شته لاسترړونو پر خوندیتوب، بزګرانو ته د بدیلو معاشيتي لارو په برابرولو، د روغ دو په درملنه او په ټولنه کې پر بیا ادغام ټینګار وکړ. په اعلامیه کې چې د طالبانو د بهراني چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس حافظ زی احمد تکل په خپل اکسپان خبره کړې راغلی چې د طالبانو حکومت استازو په دی غونډه کې دا کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کر نږدې صفر ته راکم شوې. اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو حکومت د دوهې بهیر په چوکاټ کې په کابل کې د مخدره موادو په ضد د کاري ډلې په څلورمه غونډه کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، د مصنوعي مخدره توکو لومړنۍ سرچینې د افغانستان له پولو بهر دي او که مخه یې ونیول شي نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او نړۍ به ترې زیانمن شي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، کرنې، اوبو لګولو، مالدارۍ او عامې روغتیا وزارتونو د استازو ترڅنګ د یوناما د ملګرو ملتونو د ادارو، نړیوالو سیمه ییزو سازمانونو، د اروپایي ټولنې او اسلامي همکاري او سازمان استازو او د غراس د څو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماټانو او کارپوهانو هم په حضوري او مجازي ډول په دې غونډه کې ګډون کړی و. په اعلامیه کې راغلي چې یو شمېر هیوادونو او سازمانونو په دې برخه کې د مرستې ژمنې کړي او د دوهې بهیر په چوکاټ کې او هم په دوه اړخیز ډول د همغږۍ او تعامل د زیاتوالي وړاندیزونه مطرح کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلایوي دفتر یا یوناما چې د دوهې بهیر په چوکاټ کې د مخدره موادو پر ضد د کاري ډلې د څلورمې غونډې د کوربتوب په توګه یاد شوی، تر اوسه د دې غونډې د جوړېدو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې نشه یي توکو دوامداره مهار به د ارزې او تقاضا په برخه کې د یوې هر اړخیزې سیمه ییزې او له پراخه ستراتیژۍ جوړولو او پلي کولو پرته ناشونې وي. په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې معینت د تحلیل او سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل،
تر اوسه د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول سیمه ییز استراتیژي نه درامنځته شوی. څو ځله دغه ډول پنځه اړخیزې او اته اړخیزې ناستې وشوي او بحثونه ترسره شول، خو هر څه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شول. ټول فوکس په عرضه باندې و، دا چې په افغانستان کې مواد قاچاق کیږي، کوکنار کرل کیږي او تریاک ترلاسه کیږي، خو هیڅکله په دې فکر ونه شو چې څنګه د غوښتنې مخه ونیول شي.
نوموړي دا هم ویل، د نشه یي توکو پر وړاندې دوامداره مبارزه یوازې له امنیتي اقداماتو سره ممکنه نه ده او باید د دې ستونزې اقتصادي، روغتیایي او ټولنیز اړخونو ته هم پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې د مخدره موادو او جرایمو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یو این او ډی سي د روانې دلوي په 12مه په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان کې له مصنوعي مخدره موادو او د طبي درملو څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ دودیز مخدره مواد هم ډیر کارول کیږي. په راپور کې راغلي و سره له دې چې د طالبانو حکومت د ګڼ شمېر معتادینو د علاج خبره کوي، خو د دغه دفتر موندنې ښیي چې د اعتیاد د علاج دوه سلسه مراکز یوازې د نارینه معتادانو لپاره خدمات وړاندې کوي او په 22 ولایتونو کې د دغو مراکزو یوازې 1% د خزینه معتادینو علاج کوي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی دغه رپورت رد کړل او د دلوي په 14 مې په خپل ایکسپانه په بیان کې دا وکړه چې د یو این او ډی سی دغه رپورت د یوې زړې سروې پر بنسټ چمتو شوی. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د کوکنارو کرل او د تاریاکو تولید او قاچاق منع کړل. خو د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر یو این او ډی سی په خپل هغه رپورت کې چې د سږ کال په لړم میاشت کې خپور کړی وویل چې له دغه بندیز وروسته په افغانستان کې د ترکیبي مخدره موادو په ځانګړي ډول د شیشې تولید او قاچاق زیات شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په سرطان اخته ناروغان شکایت لري چې په شخصي روغتونونو کې په درملنه ورنه دومره ډېرې پیسې اخیستل کیږي چې دوی وسنه لري. ډاکټران هم دا خبره تاییدوي، خو دوی هیله کوي چې د سرطان د تشخیص او درملنې د ملي روغتون په پرانیستل کېدو سره به ډېری ناروغانو ته په دولتي کچه د درملنې امکانات برابر شي. دا روغتون تیره اونۍ د سرطان پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په کابل کې پرانیستل شو. د دې روغتون د پرانیستو پر مهال د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزیر هم پر سوداګرو او خیریه بنسټونو غږ وکړ چې د سرطان د درملنې په برخه کې له خلکو سره مرسته وکړي. نن د فبروري 4مه د سرطان پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. زمونږ خبريالې په دې پلمه له ځینو ناروغانو سره خبرې کړې دي.
د سینې په سرطان اخته ده، وایي په څلورو کلونو کې تر اوسه 2 ځلې عملیات شوی ده. د کابل اوسیدونکې دا 18 کلنه میرمن چې ځان د عزت په تخلص را پیژني، د غږ د بدنون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل هره میاشت یې په زرګونه افغانۍ په درملنه لګیږي. دا چې کونډه ده او یو زوی لري، وایي د هغه ټوله تنخوا د دې په درملنه ځي.
یو مینه او پنځل زره په دې دسکا شو د دې عملیات د شایو واخستلې نو سره مې دې شې چې بوله شي زه څه شخصي کلینیک دې بینه نه نه کوم اوس سره په مینه نه نه کې دې سره په څه خلی نو دا وای که تاسو نه نشته کارم کې نه حاضر نه نشته کار تاسو راځي بس لږ دوه لزره په دې کلینیک کې پرېد نه مونږه راتو کوټ
نو موري وای لومړی عملیات لپاره خور ورته خپل د سرو بنګړي خرڅ کړل او د دوهم عملیات پیسې چې دوه میاشتې مخکې کړی ل خپل یو خپلوان څخه په پور اخیستی دي زکیا د کابل خار بل اوسیدون کې دا چې د ماما لورې چاغه هم د سینې په سرطان اخته ده ل لور مصرف ته خلاصېدو او خې درملنې لپاره پاکستان ته تلله خو اوس چې لارې بندې دي وایي د هوایي ټکټ وس نه لري او پر انځور حالت کې په کور پراته ده
پوخا پاکستان ته تلله په کلدار باندې تداویم د ارزان هم تمامېږي او خطه داویم کیږي خو اوس دا لارې بندې شوې دي نو غریبه تلل نه شي د تارې ټکټ هم قیمته دي وسې نه رسیږي مثلا ته پراته ده غریبه ډیره په تکلیف ده
په کابل کې د سرطان د تشخیص او درملنې د نوې پرانستل شوې روغتون مسولین هم مني چې د سرطان ناروغي درملنه درنه لګښتونه لري چې پرې کولې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي شرایطو کې د ډیرو په وس پوره نه دي خو دوی هیله من دي چې د روغتون کې ناروغانو ته وړیا او د درملنې ښه امکانات برابر شي څو هر څوک یې وس ولري او په کور دننه یې درملنه وشي د دغه روغتون د داخله انکولوژي د څانګې مشر ډاکټر احمد جاوید زرنګ ازادي راډیو ته وویل
سرطان د برخې نه تشخیص نه نیولې تر تداوی پورې متاسفانه چې واقعا لګښتونه زیات قیمتي معاینات دي سمپل اخیستل دواګانې چې دي خو بیخي پر خزینه او قیمت نو دا امید لرو چې دغه دواګانې او تشخیصي وسایل په خیر سره شفاخانې ته راشي چې ډېره برخه مریضان د دې لګښتونو څخه خلاص شي د ظرفیت په لحاظ درته وایم چې ان شاء الله هم په داخلي څانګه کې او هم د جراحي څانګه کې پنځه څنګه کې منخه با تجربه رسیدلی پرسونل لرو
خو نو موړې زیاته وی چې د سرطان ناروغي درملنه یوازې افغانستان کې نه بلکې د نړۍ ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم یو ننګونه ده خغلې سرنګ ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې د هرې کوچنۍ روغتي ستونزې د مشاهدې په صورت کې په خپل وخت ډاکټر او روغتون ته مراجعه وکړي ځکه په خبرې په وخت سره د مرز تشخیص درملنه اسانه کوي دا چې دا مهال په افغانستان کې په څومره شمیر کسان د سرطان په ناروغي اخته دي په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې د ملي روغتون مسولین وایي دوی د شمیرو د راټولولو په حال کې دي چې ژر به یې شریکې کړي خو په خبرې هر کال په تخمینی ډول لشلو تر څلور ویشتو زرو پورې کسان په دې ناروغي اخته کیږي د یادونې ده چې په افغانستان کې د سرطان ناروغي تشخیص او درملنه په دولتي کچه مخکې په کابل کې په جمهوریت روغتون کې کیده چې اوس هم دې برخې د دلوي په نهمه د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون ته ارتقا وکړه د دې روغتون د مسولینو په خبره دا مهال د وړانګو په واسطه د سرطان ناروغي له درملنې پرته په دغه روغتون کې د سرطان د هر ډول ناروغي درملنې امکان شته د نوې جوړ شوې روغتون 200 بستر لري د دې روغتون د پرانستې په مراسمو کې د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزیر نور جلال جلالی ویلي هند افغانستان ته د $1,000,000 په ارزښت د سرطان ضد لسټونه درمل ورکړي نوموړي په شتمنو افغانانو او خیریه بنسټونو هم غږ وکړ چې د سرطان ناروغانو لاسنیوی وکړي ځکه په خبره د سرطان ناروغۍ درملنه له اقتصادي پلوه ډېره ګرانه او ملامتوونکې ده دغه شان افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر اودین سنزا سلوادور او په دغه هیواد کې د اروپایي ټولنې مرستیال بنجامین وینس هم دغه هیواد کې د سرطاني ناروغیو د درملنې د خدمتونو د پراخولو او د دې روغتون د ظرفیت لوړولو د ملاتړ ډاډ ورکړ د یادونې ده چې مخکې یو شمېر افغانانو په خصوصي ډول هم د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې د روغتونونو د جوړولو ژمنې کړې خو لا یې عملي کړې نه دي نن د فبروري 4مه د دلوي 15مه د سرطان ناروغي په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده دا ورځ په 2000 میلادي کال کې د سرطان د کنټرول ټولنې یا یو اس اس سی سی لخوا د ناروغي ته د نړیوال پام اړولو په موخه ونومول شو سرطان یو جدي ناروغي ده چې پکې د بدن حجرې په غیر عادي ډول بې کنټروله وده کوي او د بدن نورې برخې زیانمنوي دا ناروغي که په خپل وخت تشخیص او درملنه نشي د انسان ژوند له جدي ګواښ سره مخ کولای شي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دا غزمر د هلمند ولایت کم پم بچی دی دا غم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه اصلي کو سره وکي زکه دا زمر د پمبو قیمت ډیر چټ دی ډیر کم دی زکه دا درې کال و اخوته د پمبدلته چې مش خرڅوله دغه پمبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500-1400 تر 1200 کم نرخ اوس په 1000 افغانۍ دی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي.